پدون خدما شل د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې رو جوړ وستې په دې غړې کې باړو به تاسو ته خبرونه دروړو ول هغه ورستو بواره د پاکستان ته د جرمني د چارواکو سفر او همدارز په خبر پښتونخوا کې بلدي انتخابات او د قبایلي سیمو لپاره ځانګړی اقتصادي پیکیج او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
جرمنی وای افغانستان او پاکستان باید ترهګرۍ خلاف متحد شي. کابل کې د حقانی شبکې لزګونه غړي نیول شوي. استرالیا له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په بمباری کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. همدارنګه د پاکستان د وزیر اعظم له صلاحکار سرتاج عزیز سره وکتل او وروسته دواړو مشرانو په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې. په دې موقع د جرمنی خارجه وزیر ویل دوی له پاکستان سره په مختلفو څنګه کې د اړیکو غختلو کولو ته اهمیت ورکوي. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویل چې ملک کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان کاروي کوي.
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه، د بارودی سورنګانو کارخانه، د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سيزونه اړنکړې شوې دي او اوس د دوی توان ډېر محدود پاتې دي. کله د دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کارویانی کوي او دا هر څه د پاکستان نقابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دی. زمونږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټن ځایونه ډېر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه نوي
سرتا جزی زیاته کړه چې د حقانی شبکه د پخوا په پرتله ډیره کمزوري شوې ده او د جرمني خارجه وزیر بیا د هم ویل چې ترهګری خلاف د جنگ د ګټلو نه پرته بل لار نشته. نو موړی ویل ترهګری پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده. امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پاوز له مشر راحیل شریف سره وکتل ترڅو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي میرمن رایس له پاکستان غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې راپه دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې میرمن رایس ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې په اکتوبر میاشت کې له امریکا څخه لیدنه وکړي. نن په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي سملای د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې شي. مظاهره کونکو میرمنو تر څه ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه. یوه احتجاج کونکي میرمن وایي
زمانه مشه وخته چې بین دې پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ الیجیبل نه غستې کیږي هغه کې زمونږ الیجیبل شهید شو دا غي اړول څه ته پوسونو کو چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه غي علي مونږ راکې کني دا سره لنه راکې زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه الټه لیډي هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په نورو خرنو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا ډیر شغړې نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او په 1300 نورو مهمو اهدافو یې هم حمله پلان کړی وي. د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قومندانۍ، ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې انتحاري حملې شوې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې دوی پخوانی مشر مولا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د مولا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د مولا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې وه چې مولا عمر په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ړنګېدو وروسته چا نه ولیدلې. طالبانو اوس په لومړي ځل د مولا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه. دوی وایي هغه د 2013 کال د اپریل په 28 نیټه مړ شو. آسټرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤوله د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ده. نوموړی نن په سیډنی کې وویل اوسمهال په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو 70% له شام او عراق څخه دي. دا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلکو د بې کوره کولو مسؤوله ده تا د ماتې ورکولو لپاره د شریک سنګر جوړېدل ضروري دي. میرمن بشپ وویل اوس مهال 60 هیوادونه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې کومک کوي، خو اکثر هیوادونه په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. په ایران کې پرون دوه کسانو ته د مرګ او د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا واورول شو. تیره ورځ د ایران عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل ویل چې دا قضیه د ده له موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2014 کال په جولای کې ونیول شو او که جرم پې ثابت شي نو تر شلو کالو پوری قید کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او دوه نور بند شوي امریکایان خوشی کړي. دا تر دې مهاله د مشالې ډو خبرونه اوست هوا حال او د کرنسی بیا د ریاض مساخل.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه 15 پیسې غستی کیږي او په 1.3 روپیه 15 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.3 روپیه او 1.3 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 1.14 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 55 پیسې او په 20 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 45 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 288 اغستې کیږي او 288 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 0 درجې، پیښور او بنو کې 0.2 او 2.2 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل په دې غړي کې ووري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچا د بارودو سرنګونو کارخانه راتو نظام او نور شیان لنګولې دي. د کابلی سمو کډوالو د بحالۍ لپاره د 5000 روپو لومبه کېست او فاټا سیکریټریټ ته ورکړل شوی او د دې رقم د لګښت لپاره کمیټیان هم جوړ کړل شوی. خو یو قبایلی مشر تور لګوي چې د کمیټیانو کې سم او روغ خلک نه دي اخیستل شوی.
دیکھے دا نار پزنستان یو چوکم اعلان شوی ندی بے دا پارا با دوی سوداگر برابر کی آغا سوداگر با پا مشرانو کم تاکلی شوی باوی چا آغا با خرچ شوی خلقوی.
د پیکور خار نا منتخب شوی زلی کونسلر وای د خضو لپارا با مسلکی مرکزون او د ستونزو د حل لپارا با یک کمیٹیان جوڑوی.
لیڈیز دا پارا خاص کر مختلف زائنو کے ووکیشنل سینٹر جوڑی داغے چے پرسنل کم مسائل دی آغا با مونگ آریو ویک کے مونگ آغا کمیٹیانے با جوڑو آغا با راہون نو زان.
په خبر کې د صحت خزینه کارکونکو د خپل تنخواګان نوکریانو په خول لپاره مظاهره کړي.
عمران خان ته موږ دا درخواست کوو چې هغه هغه تبدیلی اوس موږ ته وښایي. ادمیان د خوندې د هغې په روډونو ناستې دا تبدیلي ده په شمول پولیو موږ بایکاټ اعلان کوو.
او بلوڅو مېرمنو د خپلو لازره کړل شوو خپلوانو د خلاصون لپاره په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو درول لپاره مظاهره کړي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لیډو سره اوسې اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وایي حقانی شبکې تر ډیر حدا کمزوري کړې او لا هم پرزد یې عملیات روان دي. بلخوا د جرمني وینا ده چې د ترګري خلاف د جنگ غټلو پرته بل کوملار نشته او د لړکی با ټوله نړۍ له پاکستان او افغانستان سره مرسته کول پکاروي. دا خبرې د پاکستان د امنیت سلاکار او د جرمني د بنو چارو وزیر په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته یوې غړي خبري غونډې تکړې دي چې تفصیل یې د ریاض مساخیل په دې رپورت کې ورو.
د ملاقات وروسته شریکي خبري غونډې ته په خطاب کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کارویانې کوي او د دوران حقانی شبکې ته هم لوی زیان رسول شوې دي. دی وایي
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه د بارودی سورنګانو کارخانه د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سيزونه اړنکړی شوې دي او اوس د دوی توان ډیر محدود پاتې دي. کله د دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کارویانې کوي او دا هر څه د پاکستان نقابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دي. زمونږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټنځایونه ډیر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه نوي صدا زیات دی.
د جرمنی خارجه وزیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار او قربانو ستاینه وکړه او وی ویل چې دا وخت د حالاتو جاج غستل ګران دی.
موجوده وخت کې د دې اندازه لګول ډیر ګران دي چې پاکستان حقانی ډلې ته څومره زیان رسولې. خو زمنګ باور دی او موږ چې تیرو دوه ورځو کې سولي دل چې د پاکستان فوج شمالي وزیرستان او نور سیمو کې وسلوالو ته لوی زیان رسولې او د پاکستان دا خبره چې د حقانی ډلې توان یې ختم کړي دا به روستو پته لګي.
د فرانک والټر وینا وا چې پاکستان افغانستان لبا د ترهګرې خلاف جګړه کې د یو بل سره مرسته او همغږي کول وی. د بنړیوال رورولې هم ټینګار وکړو چې دغه لړکی د دوه ملکونو مرسته او ملاتړ وکړي ځکه چې د جنگ کې د ګټې نه سیوا بل لار نشته. د خبري غونډې وروسته د جرمني خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل او ورسره په دوه اړخیزه تعلقاتو او سیمایي صورتحال خبرې وکړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو، د جرمنی د بهنو چارو وزیر په داسې حال د پاکستان په سفر دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس تیری دو ورځې په پاکستان کې تیری کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکاری سوزان رایس سره یې د افغانستان په اوسنی وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار پر داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل زموږ د همکار زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس سره د سیبي په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته ژر پیل شي ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز، دا سرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي.
جو افغانستان میں جو ریجن سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی نہ مہربان رئیس سرمود افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکرات په ځند دینا او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خو په ډیر خبرې وکړي. موږ په دې هم وغږی دوی چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خو په کموالی کې به مثبت اغیز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چې کومه تروریستي پیښه کیږي دا د اشرف غنی صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی نو پاکستان وضعیت به هم نارامه وي.
افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغه وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شو او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
هم دی موضوع کې پاتې کیږي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د کابل وروستي بریدونه چې تور یې په حقاني شبکې لګول کیږي او وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. داسې هم رپورټونه دي چې پاکستان د حقاني ډلې پر ضد له عملیاتو ډډه کړې وي، نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړي. تفصیل لږې د میرو سورو. رویټرز خبری ایجنسی ته یو چارواکي په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ته خبرداري ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي، او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 ملیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کېږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقاني طالبانو پر ضد عملیات نه کوي، نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنکړي. په حقانی ډله تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میچ کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي. د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړي. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمن ویلي وو چې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقاني شبکه چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادي ده، پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو تر سره شول چې د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لوی ترنګرتیا رامنځته شوې او پاکستان لپاره دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت سلاکار د پاکستان دوره ستایلی او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرې د لمنځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډیره ستاینه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. اردوونکو د پوځي عملیاتو لکبله د بیکوره شو قبایلی سیمو کډوالو د واپسي او بیا بحالۍ لپاره د 15 ارب روپو لومبه قسط د قبایلی چارو حکومتي اداري فاټا سیکریټریټ ته ورکړل شوې دي. همدارنګه دغه کډوالو د شو نقصاناتو تخمینه لګولو لپاره اهم مختلفه کمیټیانې جوړ کړل شوې دي، خو د قبایلی سیمو بیکوره شوی خلک بیا تور لګوي چې حکومت د دوی په بحالۍ کې مخلص نه دي. نور تفصیلات د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د فاټا د آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ایجنسونه د فوزي عملیاتو دوران کډکونکو خلکو واپسي او دوی بیا بحالۍ لپاره یو پروګرام شروع کړی شوی دی چې تر لاندې به په مکمل توګه اوران شوی کور مالک لا څلور لکه او په جزوی توګه متاثر شوی کور مالک لا یو لک شپېته زر روپۍ ورکړي کیږي. د نوموړي په وینا چې د متاثرینو د نقصاناتو په صحیح توګه اندازه لګولو لپاره د مطالعه قسمو پولیټیکل انتظامی او په مقامی قبایلی غړو مشتمل کمیټیانې جوړ کړې شوې دي، او د کمیټیانو په یادو ایجنسو کې سروي هم شروع کړې ده، او د سروي ورستو به متاثرینو ته امدادي رقم ورکولو لړۍ شروع کړې شي. مشال ریډیو چکلا د کمیټیانو او متاثرینو ته ورکړې کیدونکې امدادي رقم په حق لا د قبایلی سیمو خلکو سره خبرې وکړې. نو د فاټا ګرند الاینس مشر ملک خان مرجان وای چې د کمیټیانو کې د سیمو سره تعلق لرونکو مشران نه، بلکې فاټا سیکریټریټ د خپل خوخي کسان شامل کړي دي.
دیکه د نار پزریستان یو څوکم اعلان شوی ندی به دا پارا به دوی سوداګر برابر کی هغه سوداګر با په مشرانو کې هم ټاکلې شوی بوي چې هغه به خرچوي خلک وي. ما به غالب خیال چې په دې کې هغه خلک راوستل پکار دي چې کم خلک د هغه بازارونو سره تعلق لري د هغه علاقو سره تعلق لري او کده دا پارا حکومت بیوروکریټ دې ته تیار کړی وي. نو ما به خیال چې دا چلېدلې کارتوس دي د کارتوسونه نوې وي څومره نشي کېږي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي اسد افریدی چې د قومي وطن پارټۍ د فاټا صدر هم دی وایي
د خیبر ایجنسی بیا د ټولې فاټې په والي سره چې کومې سروې کیږي نو هغه کې زیاتره د فاټا سیکریټریټ په والي سره کوي چې په هغه باندې د ټول سوسایټي ادارې چې ترازونه لري نو میډیا تکي د دې نورو ادارو هغه زینو ته رسېږي کوي نو صحیح صورتحال خلکو ته معلوم نه دی. کم توازنه چې شوی دی نو هغه د دې نه ډیر زیات دي کم پیسې دي منځ کې دي او ما خیال دی چې دا سرو صحیح توګه به عالی معلومیږي چې د پریس والا څه ته اختیار ورکړي چې دې لاړ شي هلته وګوري جایزه واخلي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د کورونو جوړولو لپاره کمی څلور لک روپۍ مختص کړي دي نو په دومره رقم خو یو کور بیا د سره نشي جوړېدي. دی
نن سبا په څلور لک ایوا کمره نه جوړیږي. بیا وزیرستان خو د غرو علاقه ده نو داسې ایک لک ساٹھ بندې نو هغه مرامت هم نه چې هیڅم نه کیږي. نو دا خو حقیقت کې ډېرې کامل دي. مونږ دا وایو چې څومره نقصان چې دا چا شوی دی که هغه د څلور لک د څلور لک ده ورکړی شي که هغه د لسو لک د لسو لکه ورکړي که هغه د دوو لکو د دوو لکو ده وشي.
د یادونې ده چې حکومت د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې د خیبر ټو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم او په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم سره عملیات پیل کړي وو او حکومت دا دعوه کوي چې د سیمو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د شمالي وزیرستان کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دېره دي په دوی کې کاروباریانو دوکاندارانو د تجارتي مرکزونو مالکانو لوی لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې دوی د شوو تاوانونو ازاله دي وکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه، میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شو توانونو ازالې غوښتنه وکړې. د ډول پسپېتا د غلاریون کې دوی بینرونه اخستی ول او ورته اړول شو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنه یې کوله. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي
دا احتجاج د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو دی. دا چې قانوني نشته چې دا د ګرین افغانستان موږ دا ونر صاحب تاسو لې یو نر اډر شاولي سره واده شو عمل نه پشي. موږ دا کوغا دا چې مازان سره خپل تاون په ځان نظر روکو کارې نه کا په 15 تاریخو موږ دا ونر مخته احتجاج کې په خوا
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای گورنر دی ورته د مذاکراتو لپاره وخت ورکړي او د خپل توانونو ازاله یا معاوضه غواړي.
میش د گورنر نه، وزیر اعظم نه، چیف اف آرمی سٹاف نه حضور مطالبه کی چې میش د خپل حق په صحیح طریقې سره ملاو شي، خپل حقوق ته ملاو شي. میش د کینا ډنګ دی، میش د خپل د کینا په خپل ځای جوړ شي. واپسی نشي کړای، ویلا ځکه نشي کړای چې میش کینا ډنګ دی، میش د کینا ډنګ دی. کچره ټیم و ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډیډ لائن میجر کوي کبه گورنر هاوس ته مخ شي احتجاج.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو تا وویل زر تر زر دے دولت ورتا د توانونو ازاله ورکړي او میران شاه میرعلي کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
چیرې هغه په داسې ظلم نه ده شوی لکه د میشتره کې ظلم وشو. یو که تجرونه دا سامان وستلې مکان کړور نن د سامانې څخه پاته ونه لګي. د میر د ټولو وزیرستانونو مطالبه ده چې د میر حکیم سامان کبر شوی دی یا عادي کې پرېتای اده هیڅ خپلې لمیشه سانه وخلي. میش پاکستانیونی امید او پرمنی.
احتجاج پر مهال دوی دا هم وویل چې نن د دوی مارکیټونو سامانونه نیلام کولی شي او پاتې سامانونه یې ټول خراب شوي یا تباه شوي چې باید نور محفوظ کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زو پیښور ته اوریدونکو خبر پښتونخوا ضلعي حکومتونو کې یو ځل بیا خاندانی سیاست رامخته شوی چېرته چې د صوبې د وزیر الله ورور او د صوبې وزیرانو خپلوان ضلعي او تحصیل ناظمان جوړ شوي دي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا ضلعي حکومتونو کې وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي ګوندونو مشرانو خپل خپلوان ضلعي او تحصیل ناظمان جوړولو کې کامیاب شو او دا سیاسي پوهانو په وینا ته تحریک انصاف خاندانی یا مورسی سیاست ختمولو ادعا غلطه ثابت شوه. نوخار کې د پختونخوا وزیر اعلی خپل لور لیکت خټک، شانګله کې د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینیر امیر مقام زوی نیاز امیر، ډیر اسمل خان کې د صوبایي وزیر علی من گنڈاپور رور، پټان کې د تحریک انصاف د کمی سمله غړي د دلاور کندی رور او بیا کرک کې د ایم پی ای صاحب ګل رور د خپل ضلعو ناظمین جوړ شو. پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال شمیم شاهد په مقامی حکومتونو کې د خاندانی سیاست په حق لا وایي.
مورسی سیاست نه په کار خو د دې بغیر هم نکېږي، دا غي وجه دا چې د دې تاسو مورې سیاسي شعور هم کم دی، سیاسي تعلیم هم کم دی، بل د سیاسي استحکام هم کم دی. چې تر څو پورې زموږ د سیاسي ادارې مضبوط شي تر هغه پورې دا مسلې یي.
خو بیا یو بل سیاسي کارپو زیال اسلام وایي چې ضلعي حکومتونو کې د وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي مشرانو خپلوانو د ناظم په حیث موجودګي به د دغه ضلعو د خلکو لپاره ګټور وي، ځکه چې دوی به د صوبایي حکومت نه زیات د پرمختګ پنګې ترلاسه کوي.
فائدہ خو بر دې خلکو ته وي، ځکه چې پرد خټک صاحب روز نوخار کې دلته کې ځلی ناظم شو، یا دا شانتي د امیر مقام چې کوم زوی دی هغه ځلی ناظم شو. نو دا کسان چې دوی په حکومتونو کې دي او چې حکومت کې دي، دوی ایکسس ته پهونچي دي وزیر اعلی ته، یا چې امیر مقام شو هغه ایڈوایزر دی، مشیر دی وزیر اعظم لپاره.
خو بیا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبريال یوسف علي وای چې ځلی حکومتونو لپاره دا پرمختګ پنګه به په سیاسي بنیادونو نه بلکې برابر تقسیمول پکار دي، او د دې لپاره به صوبایي فائنانشل کمیشن جوړیږي.
په تیر اي ډي پي کې چې کوم صوبایي حکومت کله لوکل ګورنمنت جوړ کړل، نو 10% کې خودل د لوکل ګورنمنت لپاره، 10% د صوبایي حکومت د ټوټل بجټ 2 لک ارب روپۍ جوړیږي. هغه 2 لک ارب روپۍ به لکه پروینشل فائنانس کمیشن به هغه لپاره جوړیږي، څنګه چې نیشنل فائنانس کمیشن دی په مرکز کې راشن دی، په صوبې په لیول جوړیږي، او هغه به د صوبو د ضلعو په منځ کې په مساوي تقسیم یا ایکویټیبل تقسیم به کوي، چې لکه چا ته څومره ضرورت دی هغه مره به فنډونه ورکوي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 می مقامي حکومتونو د ټاکنې شوی، چې بیا وروستو په 1 اگست د ضلع او تحصیل کونسل لپاره ضلع او تحصیل ناظمین منتخب شو، چې نه پکې د تحریک انصاف، 4 د جماعت اسلامي، 3 د پاکستان مسلم لیگ نواز، او 2 د عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې پدې کې غوړیدونکو په پېښور کې د سیاست خزینه کارکونکو د خپل تنخواګانو زیاتول او نوکاریانو په خول لپاره مظاهره کړي. دوی دا هم تور لګولې چې کارته ډېر اخیستل کیږي او تنخواګان ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دغه مظاهره چانو کې ځنې زمنګا د خبريال غلام غوس سره خبرې کړې، راځي چې په ګډه وښو.
زمانه مشه غوښته چې بین دې پېښور نه يم، زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ای ډبلیو ناغسته کیږي، هغه کې زمونږ ایل ای ډبلیو شهید شو، دا هغه اړول ساغه چا ونکو چې ګینه دا څوک مړ شو، یا دا هغه اړول چا ته پوسونو کو، او په دې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو، زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه، هغه علي مونږ لراکه کني دا سره لنه راکه. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو، تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ ته تبدیلی دغه اوخه چې څنګه دې تبدیلی راولي، او ماغه تبدیلی دا غی تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د غی پروډونو ناشته، دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی، د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه الټا لیډی هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي، او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي، دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین واغه اسمت دی، او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دی، یو دا دی چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کوم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ د سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره ملایوي
جی زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږه د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وانه نغښتې شو یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په د پریس کلب مخه مونږه دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کمی پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز د بشمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو
په بخور کې مول خزینه خرکونکو د حکومت نه غیلې وریدلې او وس وخت شوه دې څه باندې 15 بجې ناراضه چي لاند خبرونه ور
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر وای د ترهګرۍ خلاف د جنگ غټل نه پرته بل لار نشته او د ترهګرو پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرستاړي نه ده نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره وکړه نن سهار د باجوړ ایجنسی په زور باندې سیمه کې د سړک د غاړې بمی چودنه کې یو تن مړ شوی او درې تن نور ژوبل شوی دي معلومه نشوا چې په چودنه کې اصلي هدف څه و ځکه چې دغه تنن ولسی وګړي دي د پیښې په اړه چا قبول کړی نه ده نن په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه دا ماشالله ډېر خبري الوي دغه میرمنو غوښتنه کوله چې د دې تنخواګانې ډېر زیات او نوکری دي پخې شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا دیرش غړي نیولې دي د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ باندې په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې ملي دفاع وزارت د امریکا په سفارت د کابل پر امنیه قومندانې ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2014 کال کې مړ شو او دوی دوه کاله پورې د خبره پټه ساتلې وه استرالیا د اروپای ټولنې په غوړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي او په ایران کې پرون دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د لسو کلونو د قید سزا ورول شو
اوزونکو خمنو معلومه شاله دی وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دینی مای کې د لادرکل شو بلوڅو لپاره د شې مظاهره ترڅنګ نور هم یو شمیر کورنۍ او نړیوال ریپورتونه لرو خلملای زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غشتي راب اکرم خان ته وکړي
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په خبر پښتونخوا کې د مقامی ادارو نمائندو د خپل عہدو سوګند پورته کړو ادارې وایي د خبر پښتونخوا په مقامی انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با عددي ملګرتیا کول وی ادارې زیاتوي چې د مقامی نمائندو کارکردګي په دغه د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي ادارې لیکي په خواني پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامی ادارې جوړ شوې نو مقامی او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوي وي نو اوس په کار دي چې وی اسمبلی غړي او د مقامی ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامی ادارو غړي به د اولس کټي لپاره کار کوي او دغه مشورولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي هم دې لړ کې اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو اخرنې مرحله هم سرته ورسیده ادارې وایي د مقامی انتخاباتو لپاره مقامی ادارو ته به د 3.5 ارب روپو ترکیتی فند ورکړی کیږي ادارې وایي د پیښور خار انتظام خجوړول لپاره به ضلع مشورولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړولا د دې مرسته کول وی ادارې اخیره کې دي چې کله دواړو ترمنځ کومکونه کړې شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي ادارې وایي د پنشن اخصونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شین په بیلونو کې اضافه لوي دا پنشن کمیټه او دا آزادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی و چې د ملک پلوي محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دغې شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د وایټ هاوس په حواله وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رای سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر له وړاندې پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې خبریالان د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او حکومت د دغو د تحفظ په لړ کې پاتې راغلی. د دوه لیکنو مهمه برخه لمنور شاو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د انتظامی چارواکي دخلي لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق لا د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوارخي زمامالو خبرې کوي چې په کې با د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمیر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لید کاته کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړې د محل په هسپتال کې ده او حالت یې خنډ ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. بیا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي، چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یاد برید لاندې راغلي دي. یاد کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وای دا په داسې حال کې ده چې د دې هواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې منع کړې و چې حکومت به یې د خبريالانو حفاظت یقیني کوي او د لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبريالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو خبرونه ته او وګورئ اوریدونکو، اسوسیټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د خپل استعمال لاندې د اتو هوایی ډګرونو واک اختیار افغان حکومت ته ورکړ چې له دغه سره بعد افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده صدورو.
اسوسیټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلې دي او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه 2 بلیون ډالر راغلي دي. اسوسیټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ را تک دومره آسان کار نه دی او د وسوالو طالبانو د ممکنه حمله بغیر هم په دغه لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډیر اهمیت لري. له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځني ایشیایي هیوادونو سره یې ډیرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطان زوی دا هم وایي په را روان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډیر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکه چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت د اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 130 کورنۍ او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 1500 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو ښار بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520 پر لنډو څپو 2113 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تا وګستې زو کوټه ته پرون په نړۍ کې د ورکل شو خلکو نړیواله ورځوا په کوټه کې بلوڅو مرمنو د ورکو بلوڅو په ملاتړ یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه کړې ده. دوی ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل د برکوال میخیل په دې رپورت کې ورو
په احتجاج مظاهره کې شریکو مېرمنو په لاسونو کې شارپانې هم راخستی وي چې پر جنو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅو مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 245 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یو کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له مشتره د 3000 ورکو بلوڅو فهرست وو چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هر سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول شي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 1500 تنو هم اوښتی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشالې دوه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د احتساب په نامه نیول شوی دي، د سیاسي چارو ځنې کارپوهان وایي چې د سیاسي عمل د کمزور کېدو له کبله پوځي اسټابلیشمنت په سیاسي منظر نور هم خوریدي شي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کال پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیج کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي مومنت د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. چې کده دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي و نشي، نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې د ورسپانې ایکسپریس ټریبیون ایگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نو موړه زیاتوي د اندرونی حالاتو نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډیر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغه نه یو تاثر دا خوريږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړیدو نه پس سمره هم مهمه اداري یا اقدامات دي د هغه واک په اوس په خپل لاس کې راسته خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې کدا مهال د پاکستان په جمهوریت ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمہوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت ته. نو موړه زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوری عمل د ډیر فشار لاندې ده، او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ په خو د کموالي ټوله ذمہواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده، او درېمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي چې له وجې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګړې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقه ور نه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
دا مجید بابر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,300 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
نو بشاله دی خبرونه تاسو غوښته زوډی رسمل خان ته. په ډی رسمل خان کې مېشت مسجد کډوال وای چې حکومت ورته د مرست اخیستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی د لکه کړي چې وختن یې نه منل کیږي، نو په احتجاج بل اس پوری کړی. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
په غونډه کې د خړوور وشلو غیر حکومتي تنظیم غیر پریکړې غندنه وشوا چې له مخې یې ډېر کبلیون د دغیم لا تړنه به برخه پاتې کیږي. په دغه باریک په موکې موجود یو مشر مقرب خان شمن خیل مشال ریډیو ته په دا رنگ وژه غده
چل دا شوای دی چې دغه د تا چې کی مخشه شانټ پر حکومت یې شو کړای و په غی بوندې د تر شنه ور کوي او خونی رښتا چې کی ما دوه دا بوندې نه ور کوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته وعده تر شنه ور کوي.
یو بل کبالی شجم خان وویل
بیر دې راشن څورا پیسې لیم وکړلې او دا حکومت او دا د انجز ولا بیا رو غلط شي بیا نو حکم نو چلوي کنه چې په ځلات علی کارو کوینه دا راشن دا بند کو زین کوم.
پیر خان ها د غو خبرو ته په دغه رنگ دوام ورکړلې
سخت نه ربانی وی چې دای وټ رولر پته ته په داسه داستي ګته نه وای کنه رکاوی ته خپل په عزت رکاوی خانر کاولای میشته دای والیار وشه چې میشته نه لری شي دز دای کوریز دای
عزیز الله کوم د خړو اخستو د پاره د کراچای نه راغلای دی خو د نوې پریکړې په وجه خړې لامندلی نه دی دای ویایي
نوې پابندې لاګه دلې دوه زړه سره خروپا کړې دوکانه دا تیر وخصتای دی چې نر کوي پابندې لاګول نن مې پنځلا سم اشپاد کراچای نه په هوټل په میسو پرخونه پندېر دا تکلیف
د کبلانو د غاغوت نیوکه او غشتنه مې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخښه کړې هغه په دارنګ جواب وکړ
نو موږ خو بختنول باندې دې مې سره هم خبره کړې دوه د فوټبال سره هم خبرې دوه ماشین کې احتجاج کو حق لري دې ان شاء الله ملاتړ هکاوي ملګری یې هکاوي دادا او شګاوي ان شاء الله
په جرګه کې شامل کا بایلانو خوشا کړلا چې په دغه بریک شه باندې ډېر اسماعیل خان کمشنر سره راغېږي کا خبره سمه نشوا بیا بټول مسعود کا بالون خړه اخستل پرجدی او په غټ احتجاج بالو سپورې کوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
د تاریخ پانا
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
اردن کوزو مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې د زیارت د غرنا د کانو پوړلو د بندیز لکبلا 350 کارخانی یا خو ولاړ دی او یا پکې کارونه 90% کم شوې دي کارخانداران وایي چې د دې روزګار سره تړلی شوخه ډیر زره خلک هم لمالي ستوند سره مخ شوې دي تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غر د بندښت لوجه د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو علوي چې لږ زیات ډیر ضرورتنان یا خو بیروزګار شي او یا په کلس فیصد مزدوران په کار دي او 90% کارکونکي په کور ناشته محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درینیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي
زماړې کا خان نوم نه ولاره سره ګرځم کلینډر کوم ولاره سره زیارت چینی نو بس مزدوره خوان مزه نشته ری بس ټول ګاډي کورو کورونو کې ولاره دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي ډیر خلکو دغه د پنچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي پوهش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې
اسمانو عرفان الله ته زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي مخکې به په کارخانو کې شل پنځیش مزدوران وس بس یو پکې نه کې او بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي
ځینې کارخانو کې یو ماشين روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي جان الله مومند سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سټش دي د غاز د پاره د ورکوټې ماشين منګ روان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان دې غټول ولاړ دي او کوم چیز منګ د پاره د بونیر کانې دي یا د مردان کانې دي یو هغه چې د اغه زنه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبلبري وځي
نو د یوې کارخانه میاشتنې آمدن څومره چې دا ساتنې کیږي احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانه ش کوم آمدن دوه درې لک حکومت منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي بجلی بیل خدا نه راځي درې سلو زره بل لازم ماشين ولاړ دي لیبر لږ کم دي نو یو 15 کس لیبر د سې چا موږ نه شو شوټي کول امه سره نه ویل تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو
بل خو حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کول لوځي باندې
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای
مشال ډیو خبرونه تا او وګستی اوردونکو په کورما ایجنسی کې د تعلیم څنګه کارکونکي وای د صدې په ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عمل نشته چې لوجې دوی لړی رستوند سره مخري. تفصیل د تارک ورغزی په دې رپورت کې.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای د صدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د نشټوالي له عمله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنخکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو بلارې غوښتنه وکړه چې د صدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله دې زرته زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چیرم کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګېدلې. مثال سرویس بک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي نو دا به ډیره خوي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د سلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمن په نامه یو بل استاد وای د صدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوی.
د خپل سرویس بوک مسله دی ډیر وخت نشو هغه کې انتظامی نه دی شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا
محمد مشال لوډیو توای د صدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په عادي توګه د کلرکانو عمله راوستلې ده او په افیس کې دفتری کارونه روان دي. دوی ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2001 کال نارسته شیا سونی دلو ترمنځ نه خطه د شروع کې دورسته د کوزي او منځني کورمه خلکو د سہولت لپاره د صدې ایجوکیشن افیس پرانستل شوې دي. خودغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی چې لواجه د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یوش مستونزو سره مخامخ دي. تاریک ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نهسه ته خبرونه خري شي به دي. خو د مشال ریډیو چې څومره هم خبرونه دي هغه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې اوریدلې شئ. وخت شوه د 3 منټه کم شپږ بجې نور از چیل نجیب امیره روستی لاند خبرونه وره.
د نن ورځې روستی مهم خبرنه د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتن مایر وایي د ترهګرۍ خلاف د جنگ غټرونه پرته بل لار نشته او د ترهګرو پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرستاړي نه ده. نو موري نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاجی سره ملاقات وکړ. نن سهار د باجوړ جنسي په زوربانډي سیمه کې د سرک د غاړې بمی چودنه کې یو تن مړ شوی او درې تنه نور ژوبل شوی دي. سرګند نه ده چې د بریر اصلي هدف څوک وو، ځکه چې په نخښه شوي کسانو لسی وګړي دي. د یادې پیښې پړه چا نه ده قبوله کړې. نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو خزینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې ډېر زیات شي او نوکرۍ دې پخې شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلودلو چې په ولسمشرۍ باندې او په ځینو نورو مهمو ودانیو برید وکړي. استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت واستوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤله د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله ده. او په ایران کې پرون دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور لس کاله د قید سزا واورول شوه. تېره ورځ د ایران عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي.
اردوونکو همدې سره د مشال دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه چې د سهار تر نه نه تر د مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري پای تر رسیدي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رډیو خبرونه اوریدل شي. همدې سره خپل قربا اسرائیل مومند او د مشال دیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان.